سلامونه اجمل اندیمه او د ازادي رادیو په دې مسپخنی خبرونه کې مو هرکلی کوم. د کابل په لویدیس کې څو شبي یا څو دقیقې مخکې د 214 ریپورت ورکړل شوی چې مرګ ژوبل هم لرلی ده. بلخوا د کرونا دریمه څپه افغانستان کې په چټکۍ خپریږي او پر روغتونونو یې فشار زیات کړی.
مرسر بده ارقام په لوړېدو کې دي او څومره چې ارقام لوړېږي هغومره
کرونا یوازې شمیرې نه لوړی بلکې پرله پسې د افغانانو ژوند اخلي.
طالبان غوښتل چې د نړۍ هغه شمیر هیوادونو
دا د افغانستان نامتو لرغونپو او د کابل پانتون استاد پوهان رسول باوري غو چې د کرونا له کبله تازه لنړی سترګې پټې کړي. نن د ماشومانو د کار پر ضد نړیواله ورځ ده او افغانستان کې دغه ماشومانو شمیر کم نه دی چې درانه کارونه کوي.
بدن می درد کوي، لاسونه می درد کوي، ملا می درد کوي، دا پښې می درد کوي.
پر دې مسلو په تفصیلي ریپورټونو سربېره اوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو مرکه کې د امریکا سره په اړیکو غږیدلی او د امریکا د ولسمشرانو مقایسه یې کړې ده. نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. تاسو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجونه د مخام تر و بجو پوري په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. وسم مخکې لدین چې ریپورتونه تور شو پام کړی د دې سات خبرونو ته ل صالح محمد صالح یاورو دما تخنیکی همکار وای چې خبرونه چمتونه دي. وس چمتو شول مهرباني وکي قدرمن اوریدونکو مهرباني وکي د دې سات خبرونه واوري ورسته به نور ریپورتونه ترسو.
وګور او بدريختي جګړه روان دي په کندوز کې. وسلاولو ته مرګ جوړ له اوشته دروسی ولسمشر نوې قانون توشيح کړ. پغور ولایت کې یو سرچینه تایید وی چې تولک ولسوالی نن غرمه د وسلولو طالبانو لخواني ولسویده. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت لکبله د نوم لا شولو ډډه کوي وای چې امنیتي ځواکونه د تولک د ولسوالی او امنیه قمندانی لودانه یو وتلی دي. خود غور والی عبدالظاهر فیزاده وای چې په دې ولسوالی کې امنیتي ځواکونه له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
جګړه لا هم روانه ده. د سالنګ په نوم یو پوسټه په مقاومت بوخته ده. د ولسوالۍ د لیوالو قمندان سره د سهار تر 3 بجو په تماس کې وم. د طالبانو له لاسو تر ډیر سپوري کسان وژل شوي. زموږ د شهیدانو شمیر هم لاسو ته رسیدي.
تر دې مخکې د تولک ولسوال سلیمان یوسفی ازادي رادیو ته ویلي و چې طالبانو نونو سمنتی سرتیری وژلي او د ولسوالۍ بازار تیر شپنی ولې دی. بلخوا د بادغیس والی وای د مقر ولسوالی په سنگیاتاش سیمه کې د امنیتی ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر لاسو زیات وسلوال طالبان وژل سوي او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. حسام الدین شمس ازادي رادیو ته ویل په سیمه کې له تیر شپې جګړه روانه ده او لنن سهار د ملي اردو له یو کم سره اړیکې پرې سوي دي. بلخوا یوې سرچینې د نوم نشولو په شرط ویلي چې شاوخوا 200 سرتیری له کومې نشته پرته طالبانو ته تسلیم سوي دي. د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدي ادعا کړې چې په ګونو سرتیری له وسلو او مهماتو سره یو ځای دوی ته وراوښتې دي. د دې خبرې نور سرچینو نه دی تایید کړي. په خوده کابل په دشتي برچی کې هم نن د 14 خبر ورکول سوی دی. د دې خبر نور جزئیات نه دی ورکول سوی. ګڼو چارواکو او شخصیتونو د کابل پوهنتون د استاد او د معاصر پیژندل سوی لرغونپو پوهان محمد رسول باوري پر مړینه خواشینی وښوده. پوهان باوري شاوخوا څلور کاله د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال وو. د دې وزارت ویان صابر مومند د هغه د هڅو په اړه وویل.
پوهان باوري د ماموریت پر مهال باندې په هیواد کې بشمیره بدی ورغول شوې تاریخي آثار راوستل شول او په ملي موزیم کې نندارې ته کې خودل شول.
د څلور شپېته کلن باوري شاوخوا شپاړس کتابونه په پښتو، دری او نورو ژبو خپاره سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني په یو اعلامیه کې ویلي چې ارواښاد باوري په زرګونو مواصلان روزلي او د لرغونپوهنې په برخه کې زیات خدمتونه کړي دي. د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر، نورو چارواکو او فرهنګ پالو د رسول باوري مړینه یوه ځای ابللې او د هغه له کورنۍ سره یې خواخوږي شولې ده. د چین حکومت له افغانستان سره د 1500 طبي وسایلو مرسته وکړه. په چین کې د افغانستان سفیر احمد جاوید قایم ازادي راډیو ته وویل ډیری دغه وسایل په اوسنیو شرایطو کې چې کورونا اوبا اوج ته رسېدلې د عاجلو خدماتو لپاره پکارېږي.
په دې کې وینټیلاتورونه، مونیټورونه، د زړه ماشینونه او داسې نور وسایل شامل دي. دا وسایل بیګا موږ د آریانا هوایی افغان شرکت له لارې د شینجیانګ څخه اورومچی څخه کابل ته انتقال کړه او بیګا نه وخته کابل ته ورسېدل.
چین په وروستیو کې له افغانستان سره د کورونا ضد ولکه ډوزه واکسین مرسته وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې د امنیتي ځواکونو یا د دوی د خپلوانو د شخصي اطلاعاتو پر افشا کولو جریمه لګوي. دغه اقدام د اداري فساد د قضیو د رسوایی او روسي چارواکو سره د حساب کتاب د حدسو مخانی ولای سي. په زرګونو کاناډایي وګړو د لاري په ذریعه د یوې مسلمانې کورنۍ د څلورو وژل سویو غړو د یاد په درناوي پرون د اونتاریو ښار په لندن کې لاریون وکړ. لاریون له هغه څلور لارې پیل سو چې د یوې لاري چلوونکي پکې تیر یک شنبه د یوې کورنۍ څلور غړي لاندې کړل. د کاناډا پولیس وایي لاري موټر د یوه شل کلن مشکوک کس ناتالین ویلتمن لخوا چلول کېده او دغه کسان یې له پلان سره سم په لوی لاس د کرکې د انګېزې له مخې مړې کړي دي. دغه مشکوک کس د قتل په څلورو طرحه سوي مواردو تورن سوی چې په عمري بند محکومېدلی سي. په پیښه کې سلمان افضل، د هغه میرمنه مدیحه سلمان، د افضل مور او 15 کلن لور یې چې له سړک څخه تیرېدلو ته انتظار وو ووژل سول. په پام کې ده د دوی مړي نن خاورو ته وسپارل سي. په پیښه کې د سلمان افضل نه کلن زوی فایز افضل ټپي سوی دی. دغه کورنۍ په 2000 میلادي کال کې له پاکستان څخه کاناډا ته کډواله سوې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان پرون له اوکراین سره د نوې پوځي مرستې اعلان وکړ. دغه وزارت ویل چې د 150 میلیون ډالرو په ارزښت د مالي مرستو دغه بسته به د اوکراینی ځواکونو د اجراتو، سوق او ادارې او د موقعیت د خبرتیا په اړه وړتیا زیاته کړي. وزارت وایي په دغو مرستو کې د توپونو ضد رادار، د ارتباطاتو وسایل، برېښنایي وسایل، د بې پیلوټ الوتکو ضد سیسټمونه او پوځي روزنه شامله ده. د امریکا متحده ایالاتونو له 2014 میلادي کال راهیسې له اوکراین سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت امنیتي مرسته کړې ده. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې. ولادیمیر پوتین دا خبره له NBC تلویزیوني شبکې سره په هغه مرکه کې کړې چې پرون خپره سوه. د روسیې ولسمشر په مرکه کې ویلي موږ له امریکا سره دوه اړخیزې اړیکې لرو خو په وروستیو کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې دي.
خبرنامه ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلی تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. لکه مخکې مو چې ویل نن د کابل ښار لویدیز د 214 شاهد و چې مرګ شو بلایم اړولې ده. همدا اوس را سره له کابل نه زما همکار په تماس کې دی. خبرونه ته ستړی مشي، دغه چاودنې ویل کېږي چې د کابل په لویدیز کې په دوو ټونس موټرونو شوي دي. نور جزئیات څه دي تاسو سره او د تلفاتو د شمیر په اړه څه معلومات لري؟
مانه صاحب، د کابل پولیس وایي چې نن ماسپښین 2:55 د کابل د دیارلسمې ناحیه او همدا شن په همدې مهال په شپږمه ناحیه کې په دوو ټونس ډوله موټرو چاودنې شوې دي. د کابل امنیت قمندانۍ بیان بصیر مجاهد رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د پیخو د نویت او د اوختو تلفاتو په اړه پلاتن روان دي. خو نه تشریح راپور نه وایي چې په دغه دوه چاودنو کې تر اوسه 15 ملکیان وژل سوي او ځینې نور ټپیان دي. د کابل امنیت قمندانۍ تر اوسه پورې دغه راپور نه دی تایید کړی. د یو بل خبر لمخې د کابل پولیسو بل ویان فردوس فرامرز ویلي دي چې تیر شپه ناوخته د بغمان ولسوالۍ د ارغندې په سیمه کې بېګا شپه ناوخته 15 تنه چې له خپلو کورنیو سره واده ته تللي وو د طالبانو له لوري له موټر څخه سبي او بیا وژل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل کې وژنې او چاودنې، البته په موټرو کې چاودنې زیاتې شوې دي. د دغو پیښو تر ټولو تازه بیګاش په د کارتیناو په سیمه کې په خلکو باندې بریدو چې د کابل د امنیت قمندانۍ وایي دوه تنه پکې وژل شوي او درې هم ټپیان دي. تېرې اونۍ هم لکنن چې کومې پیښې رامنځته شوې دي، ته ورته پیښو کې د یوې خبریالې په ګډون 15 کسان په موټرو کې د چسپکي ماینونو د چاودنو له امله مړه شوي وو. په دې اړه وروسته چې جزئیات راځي له اوریدونکو سره به شریکو.
مننه کول تاسو نه دوستانو و موریدل چې د کابل په لویدیس کې دوه پرله پسې چاودنو ملکیانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. تیر شپه هم په کابل ښار یوه بله څنډه کې 15 تنه چې له یو واده څخه روان و د ناڅرګند وسلوالو لخوا تختول شوي او وژل شوي دي، چې حکومتي چارواکي مسولیت پر طالبانو اچوي او طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو لوونه تروو
یوازې نام نه دی چې د کابل او د افغانستان د نورو ولایتونو او خارونو د خلکو ژوند ګواخي، بلکې په ورستوي کې دغلته د کرونا وایرس درې مڅپام په چټکی خبريږي او د افغانستان په روغتیايي سیستم چې لالمخه کمزورې دي فشار یې زیات کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
افغانستان او د کورونا او بعد د دریمې څپې ګواخ د امی روغتیا وزارت د دې ګواخ لکبله په ټول روغتیايي سیستم د بد اغیزې خبر ورکوي. د امی روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي اوس مال دوی د تیر شلو کلونو تر ټولو ناوړه حالت تجربه کوي. د دې وزارت مسؤلان وایي ډیر احتمال شته چې روانه اونۍ دوی د دریمې څپې د ګراف لوړې کچې ته ورسیږي. د امیر روغتیا وزارت د وایان مرسیال میروای سالیزی ازادي رادیو ته وویل
لکه څنګه چې د مخکې ګراف ته ګورو مرستر بلې ارقام په لوړېدو کې دي او څومره چې ارقام لوړېږي موومره د وخیمو ناروغانو فیصدي هم لوړېږي. ورسره اوس موږ په روغتیايي مرکز باندې ناروغانو لوړې دربار هم لري. نو د اوس لپاره موږ رورو د مثبت پیښو ګراف ته چې ګورو موږ پیک پاته ورنږدې کېدونکي یعنی لوړې څوکې ته ورستر بلې
د افغانستان د امی روغتیا وزارت داسې مهال د بد وضعیت په اړه خبرداري ورکوي چې لاله وړاندې په دې هیواد کې د اکسیجن د کمی غږ پورته شوی. خو دغه وزارت وایي یونیسف پرون د اکسیجن د تولید لس دستګاوې ورسپارلې دي چې په فعالېدو سره به یې تر یوه حده دا ستونزه حل شي. د اکسیجن د تولید دا لس دستګاوې د ولایتونو لپاره ځانګړې شوي، خو تر ډېره د اکسیجن د کمی ستونزه په کابل کې مطرح ده. لدې سره په خوا کې افغان حکومت د کورونا د ګواښ د کمیدو لکبل د محدودیتونو پراخیده هم پیل کړي. سر لننه په ټول هیواد کې خوونیزي او تحصیلي ادارې د ودونو تالارونه، هوټلونه، حمامونه، ورزشي کلبونه او نور بندیږي. تر دې چې دا محدودیت پر زندانونو هم شته او د ادارې له ټولو هغو کسانو چې لبنديانو سره ګوري وخت چې تر دوه اونیو د خپل بنديانو پښتنې ته ورنشي. د زندانونو چارو د سمون ادارې ویان سفی الله جلالزی ازادي رادیو ته وویل
د زندانونو چارو د سمون ادارې رهبری د هواد د ټولو زندانونو د پرسونل او بنديانو په منځ کې د کووید 19 ویروس د پراختیا د مخنیوي په مخه تر بلې خبرتیا د پایوازانو له منلو بخنه غوړي.
خو جمهور رئیس غنی بیانن په ارګ کې ویلي افغانانو د کورونا او بعد د دریمې څپې پر وړاندې خپل ورتیا او توان وخود. خغل غنی چې د چین لخوا د 2012 واکسینو د مرستې رسیدو په مناسبت یې جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې ویلي د هیواد روغتیايي سکتور د کورونا د دویمې څپې په پرتله ښه شوی دی. خو د افغانستان د امی روغتیا وزارت رسمي شمیرې ښیي چې تیر سلیر وسو ساعتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله د مړینې تر ټولو لوړ شمیر چې 18 تنه کېږي ثبت شوی دی. خو پر دې ناروغۍ د نویو اخته شویو په شمیر کې د تیرو څو ورځو په پرتله لږ څه کمواله راغلی او د هغو 3,402 تنو له ډلې چې د کورونا معاینه یې کړي د 903 تنو پایله یې مثبت راوتي. په دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته شویو رسمي شمیر 9,818 تنو ته ورسید چې له دې 3,520 تنه مړه شوي دي.
د کرونا لکبله د ناروغه کیدو او همدارنګ مړینو سلسله په افغانستان کې روانه ده. د افغانستان پیژندل شوی لرغون پو او لیکوال پوهان محمد رسول باوري هم د ریپورتون لمخي د کرونا په ناروغي باندې ومر. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت تایید کړی چې خغلې باوري ل نړۍ سترګي پټی کړی. افغان فرهنګیانو د نوموړي مړینه یو ستر علمی او فرهنګي ځای بللې. نور په دې ریپورت کې
د افغانستان مشهور لرغونپو د پوهنتون استاد او د دې هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکنی مرستیال پوهن محمد رسول باوري د 65 کلنۍ په عمر ومړ. افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نوموړي مړینه تاییدوي او وایي چې خغلې باوري په کویت 19 ناروغي اخته وو. د دې وزارت ویان محمد صابر مومند ازادي رادیو ته وویل
پوهن باوري د افغانستان د فرهنګ او هنر په برخه کې چې شاوخوا څلور کالې رسمي دنده د فرهنګي موین په توګه تر سره کړه، نستړی کیدونکې حالې ځلې وکړې. هغه د تاریخي ابداتو، لرغونو سیمو او همدارنګه د هیواد د فرهنګي ودې لپاره بې ساري خدمتونه وکړل. د پوهن باوري د ماموریت پر مهال باندې په هیواد کې بشمیر ابدي ورغول شوې تاریخي آثار راو استل شول او په ملي موزیم کې نندارې ته کې خودل شول.
خو خغلی مومن په دې ډیر جزئیات ورنکړل چې نو وړه چیرې او کله وفات شوی. پوهان محمد رسول باوري د افغانستان لمطرح او فرهنګي څیرو څخه مخکې د پوهنې وزارت په نصاب برخه کې کار کړي او ګڼ تدریسي کتابونه یې لیکلي دي. نو وړه د لرغون پوهنې په برخه کې هم ګڼ آثار لري. افغان فرهنګیان د پوهان باوري مړینه د افغانستان لپاره یو ستر علمي او فرهنګي ځای بولي. د کلید ګروپ مخکې غړی ژورنالیست او لیکوال صدیق الله بدر
استاد هم په پښتو او هم په دری ژبه د لغون پیژندنې په اړه آثار لیکلي وو. استاد په انګلیسي او هالنډي ژبو هم د افغانستان د لغون پیژندنې په اړه ځینې آثار لیکلي او لګیاو په دې ورستیو کې چې هغه کتاب د چاپ لپاره چمتو کړی. د استاد پوهان محمد رسول باوري غوندې چيري او شخصیتونه به ډیر کم را پیدا شي چې د افغانستان د لرغونتیا په اړه چیرنې او سپړنې وکړي.
د یادونې دا چې تر خغلی باوري درې ورځې مخکې له تیرې شهرشنبې پورس په افغانستان کې د کانکور ازموینې ته د چمتووالي مشهور استاد نظر زلمی هم د کویټ 19 ناروغي لامل ژوند بایللی وو. دا په تیرو څو ورځو کې دویم علمي سټه ده چې د کورونا وایروس لامل نړیږي. کورونا وایروس تیر کال هم په افغانستان کې یو شمېر فرهنګیانو ژوند واخیست چې هغه مهال د ځینو کورنیو دا خبره تایید خود ځینو پټه کړه.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغي او متخصص کرونا یو وژن کې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه موځي. کچیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچیرې ټوخی، تبا او نفس تنګی لري نو حتما صحی مرکز ته مراجعه وکړي.
نن د جون 12مه د ماشومان د کار د مخنیوي نړیواله ورځ د ورستا په خبرونه کې په دې اړه یو تفصيلي ریپورت لرو. خو وس یو بل موضوع اخلو او هغه دا چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان ساتنه د افغانانو دایمي مکلفیت دی او بل هر وخت زیات د هوایي ډګرونو د ساتنې په ګډون د دې مکلفیت جوګه شوی. د دې شورا وایاند د سه شنبه په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې د خبري په داسې محل کې کړی دی چې په ورستوي کې د کابل د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت د ساتلو په موضوع باندې یو شمیر بحثونه راپورته شوی دي. نور حال په دې ریپورت کې
ورسته له هغه چې ترکیه په پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر د امنیت ساتنې ټټر وواه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای افغانان د خپل خاورې ساتنې د دائمي مکلفیت جوګه سوي دي. د دغه شورا بیان رحمت الله اندل د شنبه په ورځ رسنیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب په دې اړه د انتقال پروسې له قومندان د ناټو له ملکی استازي او نورو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي دي چې هوایي ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي.
هوایي میدانونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. د ملي امنیت سلاکار د انتقال د پروسې دا برخه هم له نږدې څاري. اول مورز د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته لاړ. هلته یې د انتقال د ګډې قومندانۍ د قومندان جنرال دیدریک، د ناټو د ملکی سفیر او لوی استازي او دغه راز د ترکیې د نظامي قومندان په حضور کې د دغه هوایي میدان د امنیتي خدمتونو ارزونه وکړه او وی کتل افغانستان زموږ دی او ساتنه یې زموږ دایمي مکلفیت دی. دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوي دي.
دا په داس حال کې ده چې د ترکیې دفاع وزیر ویلي که متحدین یې د سیاسي، مالی او لوجستیکي ملاتړ ژمنه وکړي، یو شمیر ترکی پوځیان به د افغانستان پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتلو لپاره پاتې شي. نوموړي د څرګندونې له یاد هوایي ډګر د ترکی پوځیانو د وتلو او یا پاتې کېدو په تړاو تر څو اونۍ یو بحث او خبرو اترو وروسته تېره اونۍ په خپل اونیز بحث کې وکړې. دا مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر کې 2000 ترکی پوځیان میشت دي او دم ګړی هم د ځینو امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه لري. طالبانو بیا په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون تر هر نامه لاندې چې وي او د هر هیواد اړوند چې وي افغان ولس او دوی ته د منلو نه دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د افغانستان لویش لویش خاوره هوایي ډګرونه په هیواد کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماټیکو نمایندګیو امنیت ساتل د افغانانو مسؤلیت دی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم راغلي هیڅ څوک د هم په افغانستان کې د نظامی او یا امنیتی حضور ساتلو هیله نه کوي او نه هم باید داسې ګام پورته کړي چې په نتیجه کې د ولسونو او هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کیږي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
سموګه ګلاس د رادیو ناوړې د جوندو لسمه د ماشومان د کار د مخریبي نړیواله ورسته. افغانستان په جنوبی اسیا کې یو لاغه هیوادونه دی چې له 1 میلیون زیات ماشومان یې درانه کارونه کوي. جګړه او بیوزلي هغه لاملونه دي چې ګڼ ماشومان یې کار کولو ته مجبور کړي دي. که څه هم د ماشومانو لخوا د درنو کارونو د مخنیوي لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه یو شمیر کارونه شوي، خو داسې ښکاري چې هغه ډول چې اړینه ده تر اوسه پورې پایل نه ده ورکړې او دا مهال د هغه ماشومانو شمیر چې په درنو کارونو بوختي او له خونځو یو زده کړو پاتې دي په زیاتې دوده. په دې ریپورت کې په افغانستان کې د ماشومان لخوا د کار کولو او د مخنیوي لارو چارو ته کتنه شوې.
زه دا درنه اوس په نشان پروتوکول ماشام بیا د ما بدن داس زیر.
نور الله 12 کلن دی. هغه د کندهار په کابل دروازه کې د لویو موټرو د جوړونې په یو کارخونه کې کار کوي. چیرچې د وزن څو برابر درنې وسپنی خکته پورته کی وای ککار و نکړي سبه خوري
بدن می درد کی لسن می درد کی ملان درد کی دا سیم درد کی ستړي سم نو خو ته اړیو خو مسکینان ضروري نه شانل.
دا د زورګونو هغه ماشومان یو بیلګه چې د افغانستان په ګډ ګډ کې درانده کارونه کوي. دوی ډیری د کورنۍ سرپرستان دي. شفیع الله نه کلان دی او د کابل په وڅنډه کې د ترکانۍ په یو دکان کې کار کوي. لده نه یوازې خوانځه پاتې بلکې د خپل کوچنیتوب پر ټولو امیدونو یې خاورې اړولې او لوی هیلې دومره ده چې تر ماخام خپل کورنۍ ته یو ګولې ډوډۍ پیدا کړي.
زه کار ونه کړم امکان نه لري. د کورنۍ توان مې ډیر کم دی. ما باید په دې عمر کې زده کړه کړې وای نه دا چې درانده او سخت کارونه وکړم.
د افغانستان له ماشومانو د ملاتړ قانون درون یا شقه کار هغه بولی چې کولی د ماشوم په بدني یا ذهني ودی ناوړه اغیز وکړي. د دې قانون د نهم فصل په 28مه ماده کې د کار د قانون له حکم سره سم فزیکی درانده روغتیا ته ځان رسون کی او ترجمه کې لاندې کارونو ته د تنقیو ځوانانو ګمارنه منع ګرځول شوی او سرغړونکو ته د قانون لمخې د مجازات حکم شوی. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت رسمي شمیرې ښیي چې په ټول وطن کې 1.2 میلیون ماشومان په بیلابیلو درندو کارونو بوخت دي. د دې وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل د کار نړیوال سازمان له هغو هیوادونو چې ماشومان پکې درانده کارونه کوي غوښتي څو تر 2015 کال پورې پر ماشومانو د درندو کارونو بشپړ مخنیوی وکړي.
د افغانستان حکومت نړیوال ټولنه په ټوله کې مختلف ادارې په دې برخه کې له موږ سره همغږي دي او موږ هڅه هم داسې وکړو چې ونیګل مختلف لارو چارو په استفاده سره د دوی لپاره د دې امور یا د شمیرو ټیټوالی پاتې ولرو.
د اقتصادي چارو کارپوهان جګړه، خراب اقتصادي وضعیت او بیوزلی هغه لاملونه بولي چې ماشومان کار کولو ته مجبور کړي. شنون کې شعیب رحیم ازادي رادیو ته وویل
دا د دې بایس شي چې تعلیم او صحت او بعضی نور امکانات چې دي هغه د لومړی توبونو نه ورزي او بل اخر من تاثیر شاهد یو چې هغه ماشومان چې باید په مکتبونو کې وای په مدرسو کې وای خجوان دی کړای وای هغه په بازارونو کې موږ تاسو ګورو چې شاخه کارونه کې پخ.
افغانستان کې د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره په دولتي او غیر دولتي کچا یو شمیر کارونه شوي خود امکاناتو او بودیجه وستونزو لکبل ډیر محدود دي ځکه ای د پام وړ پایله نه دا ورکړي. خو سره لدی د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای حکومت د کار نړیوال سازمان د کارګرو ټولنه او د سوداګری خونه په دې هڅه کې ده چې د ماشومانو د کار مخاوني سي. د دې وزارت وایان عبدالفتاح احمدزی ازادي رادیو ته وویل
مونږ تر ټولو لوی او مهمه برنامه ده چې هغه ماشومان د پالیسي کوي سرپرستان خپل کور کې نه لري او غیر روزنتونونو ته باید منتخب سي او په غزا کې له دوی نه ساتنه وسی او همدارنګه هغه سنت سرپرست لري د هغه لپاره د فنی او حرفوي زده کړو موضوع به تر نظر لاندې ده صفنیو هر فیز دکړه ورته ورکوي چې تر څو پر دې خپل د دې هغه ورته پیدا کی چې خپل ځان ته یو مړی ډوډۍ او خپل ماشومان ته مړی ډوډۍ را پیدا کولی وسی.
ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې لسو ماشومانو نګدی یو یې کار کوي. دا سازمان خبرداري ورکوي چې په دې سره د ټول نسل روغتیا، خونې او روزنې او خراتون کې لګوه سره مخامخ ده. دا خبرداري ملګرو ملتونو په هغه راپور کې ورکړی دی چې د ماشومانو د کار پاړه په هر څلورو کلونو کې یو ځل خبريږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مؤسسي یا یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې لیکلي په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.8 میلیون ته لوړ شوی چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8 میلیونه او 4 لک تنه زیاته شوې ده.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې زموږ همکارانو او خبريالانو د یو شمیر هغه ماشومانو حال پختلی دی چې د محل په کارونو بوختي. د زینو افغان ماشومانو یا د زینو کارګرو افغان ماشومانو څرګندونه اورو.
زه میرویس هم د خانکی سیمه ما وتر مجرتي په تولک پرتیو شینرلی مشکنانی وته لیر غلی ما په دې سیمه کې نیشو نیشم په سلام من والدی دا بیا ورځ کې شته لیر غلی دا نن مدوم نیش دا غد بم وخت یې دا چې ټولوی دا کدار موټر کلی دا زه یا دا ډیر لسکالو به ما دا لیر غلی نو خو شینر لڅوک مکتب ولتم په خپل کور سره موالي هغه طالبان باندې وته لیر مجرسوی بو چون دا نو مجبور یا ټولو مجبور یی چې مجبور نه ان سره څه کیچ ټولی
ته شر دې ما پلان مړ دې مې په ځکه مکتب نشته مړ غواړو چې مکتب مشته کوم چور کې مړ دې ګاډي چلوم ځم مش کور چلوم مړ ور جنا مړ غواړو چې حکومت مشته مکتب جوړ کې
زدل نه وای کار کوم مکتب نه دی وین مدرسې درس نه دی وای په نه یک په وزر شاګرم یا مړ دې په جنگ کې والا خدا جنگونه دی وای نو خو مړ دره برسوي نه دی مکتب نشته مدرسې نشته
ابراهيم
دغه
د مکتب بسې چې په غاړه د الکان په دې کې د مکتب کتابونه چې تاسو شپ کې شي
ما د بوټو رنگونه
څو وخت کې شي دارن کار کوي
دا مې یو کال کې
بلار دې چې کې ورونه دې چې کې
ورونه نه لرم بلار مو کړو چې ونی کړ
نوم مې شپولاد مرورو سیدون کې ما بلار مې نقشانه کټ کې پروت دې په مړای در دې او مونږه کټالې دې شتلو منګم غوړ چې د وروښان سکول تلل شو دا سار شي او ما خام چې موږ د کمپیوټر درانه درانه تلل شو خوب نه راځي دا د سټډي چې څه دی لګني څوک مې نه نشته دی او دا ټول کور ما تر په غاړه دی زم وطن له خدمت تو کوم از د قلاسي ټرالي رو واسم څوک غریبي ده
د کلاد د ټاپور د سوالای ما او پټل کې شاګردي کوي چې شهر کې هاو کوټه ورغلو خې مو خو له انځدا لار مشهور دوی ما د وکاسان کور کې لرو چوک د غاټي وړي نشته
دوستانو څلور نیمه بجې شوې ور بیا په مکه د افغانستان سیمه ونړي د مهمو خبرونو سرټکو ته لسالي محمد سالي اورو
غور ولایت کې وسرچینه تاییدوي چې تولک ولسوالي نن غرمه د وسلوالو طالبانو لخواني ولسوي ده خو د غور ولی وایي چې په دې ولسوالي کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده د بدغیس ولی وایي د مقر ولسوالي په سنگیاتش سیمې کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر لاسو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي د کابل په دشت برچی سیمه کې د چاودنو خبر ورکول شوی د مرګ جوړل په اړه تر اوسه څه نه دی ویل سوي ګڼو چارواکو او شخصیتونو د کابل پوهنتون د استاد او د پیژندل سوي لرغونپو پوهن محمد رسول باوري پر مړینه خوشینی وشوده د چین حکومت له افغانستان سره د 1500 طبي وسایلو مرسته وکړه د روسي ولسمشر وای د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسي اړیکې تر ټولو ټیټي سطحې ته رسیدلې دي د روسي ولسمشر هغه قانون توشیح کړ چې د امنیتي ځواکونو یا د دوی د خپلوانو د شخصي اطلاعاتو پر افشا کولو جریمه لګوي
اوسم مخکله دین چې دوه ونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاند څنګ درته وړاندې شي په مخړی د دې سات څو سپورتي خبرونه ده
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی چې د فوټبال د آسیا د ملتونو او نړیوال جام لوبو ته د لرموندنې په سیالیو کې افغانستان خپل وروستۍ لوبه له هند سره ترسره کړي دا لوبه به د روانېونۍ د چهار شنبې په شپه ترسره شي د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې عمان افغانستان ته د یو ګول په توپیر ماتې ورکړ او په دې مات سره په روانو سیالیو کې د افغانستان د مخکې تګ چانس پای ته ورسید د تیر شپې د سیالۍ په لومړۍ نیمایي کې دواړه لوبډلې د یو یو ګول په کولو مساوي مخکې لاړې خو د دوهمې نیمایي په لومړیو کې عمان لوبډله د دوهم ګول په کولو وتوانېده او د افغانستان د بریا هیلې په اوبو لاهو کړې له دې سیالۍ وړاندې افغانستان له بنگلاديش سره خپل لوبه مساوي پای ته رسولې وه د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي له هندوستانه د لوبې د ګټلو لپاره به افغان لوبډله پوره تیاری ولري او هڅه به وکړي چې دغه لوبه وګټي افغانستان د دې سیالیو په ای ګروپ کې له عمان کوربه قطر او بنگلاديش سره لوبي وکړي خو له هند سره ورسته لوبه پاتې ده لدی ګروپ په بل پړاو ته دوا مخکخې لوبډلې لاړې شي قطر او عمان لوبډلې تر نورو لوړې نمرې لري اخوا د افغانستان د فوټبال د نجونو لشلو کلونو کم عمر لوبډلې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په سیالیو کې له ازبکستان نه 1-0 په وړاندې ستره ماته خوړلې په دې سیالۍ کې چې 13 ورځ تر سره شو افغان لوبډله تر اخیره ونتوانېده چې کوم ګول وهي افغان لوبډله به له دې وروسته له قزاقستان او تاجکستان سره هم لوبې ولري د افغانستان د معلولینو د پارتیکوندو څلور نفری ملي لوبډله د معلولینو د پارتیکوندو په آسیایي سیالیو کې د ګډون په موخه نن ترکیه ته ورسېده د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلی دی چې په 1.5 کیلوګرام وزن کې به افغان لوبغاړي له خپل سیالانو سره لوبي وکړي په خبره شوی اعلامیه کې د لوبو د پیل وخت نه دی په ډاګه شوی خو پکې ویل شوی چې یادې سیالۍ 15 ورځې دوام کوي په اعلامیه کې راغلی دی چې په دې څلور نفری لوبډله کې د معلولینو تکړه لوبغاړي عبدالمتین هوتک هم شته چې په 2019 آسیایي سیالیو کې نقره یې مډال ګټلې وو او د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ پی ایس ایل په 19 لوبه کې د کوټه او پیښور زلمی لوبډلې دی او بل په وړاندې د سیالي ډګر ته زیاده لوبه به نن شپه تر سره شي. افغان قیس احمد په دې سیالیو کې د کوټه او د شان حضرت زازی د پیښور زلمی لوبډلې برخه ده. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا اسلام آباد یونایټیډ کوټه لوبډلې ته ماتې ورکړه. کوټه لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو د یو سل سلور دیرش منډو هدف وټاکه چې اسلام آباد لوبډلې دغه هدف د سر په لوبغاړو په ډیری اسانۍ په لس اورونو کې پوره کړ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبرداري ورکړه چې د رواني اونۍ په اوږدو کې به د کورونا درې مڅپه په دې هیواد کې خپل اوج ته ورسیږي. دا خبرداري داسې مهال مطرح کیږي چې لوړاندې لازمي ګواښونه مطرح دي. په دې هیواد کې د اکسیجن او تر خواهی د واکسین کمی هغه دوه مشکلات دي چې لوړاندې ورسره خلک لاسو ګریوان دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې ډېر کارونه یې کړي سو درې مڅپه مهال کړي، اما خلک نیوکه کوي چې د عامه روغتیا وزارت هغه کارونه چې په لومړیو کې باید کړی وي اوس یې تر لاس لاندې لري. حقیقت څه دی؟ خبرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له وایان ډاکټر میرویس علیزي سره پر همدغه موضوعاتو بحث او خبرې کولې. زی صاحب خراغ لاس آزادۍ رادیو ته
ارقام په لوړې دوی کې دي او څومره چې ارقام لوړېږي هغومره د وخیمو ناروغانو فیصدي هم لوړېږي. ورسره اوس موږ په روغتیایي مراکز باندې ناروغانو لوړې بیروباره هم ډېرېږي. نو د اوس لپاره موږ ورو ورو د مثبت پیښو ګراف ته چې ګورو موږ پیک خواته ورنږدې کېدونکي یو، یعنی هغه لوړې څوکې ته ورځ تر بلې پیښې ډېرېږي او موږ ورنږدې کېدونکي یو.
نیوه کوه چې هغه مهال چې لا درېمه څپه نه وه پیل شوې باید داسې کړنې د عامه روغتیا وزارت کړی وای چې مهار یې رامنځته کړی وای.
یو مهم او اصلي مسائل چې د تخنیکي لحاظه که چېرته موږ تاسو ورته ځیر شو د عامه روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر چمتووالی د درېمې څپې لپاره لا د مخه نیولی و. هغه په دې معنا چې تاسو ولیدل په لومړۍ موج کې، یعنې لومړۍ څپه کې موږ د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخ وو، په دویمه څپه مو ډېره ښه مدیریت کړه، یو خاموشه غوندې څپه وه. د درېمې څپې لپاره موږ ټول هغه لازم تدابیر کوم یو چې د پلان مطابق و هغه چمتو شو او هغې باندې عملي کار روان شولو. دا چې تاسو معلومه شته چې کرونا میوټیشن د ویروس تغیر شکل کوي او بار بار نوې نوې څپې یو بل یو څپه چې ختمه شي بله څپه رامنځته کېږي. د همدې عمله د مثبتو پیښو زیاتوالی زموږ په ګاونډي هیوادونو کې مستقیم تاثیر لري. زموږ په هیواد باندې ټول هغه لازم تدابیر د درېمې څپې د مارکولو لپاره د عامه روغتیا وزارت د پخوانه د پلان مطابق څه کړي وو په هماغه پلان باندې موږ روان
یو. ډاکټر صاحب، هغه مهال چې په هند کې د کورونا او جو ولې تاسې په عمومي پروازونو باندې یا په الوتنو باندې بندیز ونه لګوې، یو غوښتنه او اړتیا وه، یوه نیوه کړه ده که موږ د درېمې څپې لپاره وړتیا درلودل او همدارنګه تدابیر مو لیدلي، ولې د اکسیجن له یو کمی سره په ټول هیواد کې مخامخ یو؟ تر خوای د مدیریت یو مهمه مسله خلکو ته د اسانتیا او رامنځته کول دي چې هغه په خصوصي سکتور باندې هم اغیز کوي، ولې داسې ونه شول؟
لومړی را به شو هوایی لارو بندېدو په اساس باندې به درنه واچو. هغه دا چې تاسو ولیدل موږ د هند هیواد سره نه یوازې د هند هیواد بلکې د هغې هیوادونه او اکثریت هیوادونو څخه چې کوم افغانستان ته کوم کسان چې انتقالیږي په بنني سفرونو کې، یعنی عموماً په هوایي لارو نه چې کوم کسان افغانستان ته انتقالیږي، د هوانوردۍ محترمې ادارې سره په ګډه ځینې قواعدات وضع کړی چې د هر څوک کوم مسافرین چې انتقالیږي د هغوی د پی سي آر ټیسټ باید د کورونا لپاره منفي وي. دا یو اصل دی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اکثریت هیوادونو د نړۍ کې همدا یو معیار ټاکل شوی دی چې موږ هم د هغه معیار مطابق خپله کړنه ترسره کړې ده. بل راغلو د اکسیجن په برخه کې، تاسو معلومه شته چې د اکسیجن د پنځلسو دستګاو مسؤلیت چې د یونیسف محترمې ادارې پر غاړه اخیستی و، متاسفانه دوی باید تیر کال د هود په میاشت کې دغه دستګاوې هیواد ته انتقال کړې وې او هغه یې نصب کړې وې، مګر هم هغه څه ونه شو سره د څومره فشارونو چې موږ په دوی باندې راوړو. خو بیا هم تیر دو ورځې وړاندې دغه دستګاوي افغانستان ته انتقال شوې، لس دستګاوي چې پلس ولایتو کې به دغه مشکل حل شي. تر څنګ د روغتیا وزارت د اکسیجن د تولید دستګاه برخه کې نه یوازې په داخل کې بلکې په بینني سطح خپلې هڅې او هلې ځلې روانې کړې دي. تاسو ولیدل چې موږ د جنا روغتون کې د اکسیجن دستګاه هلته فعاله کړه، او خوشبختانه چې جنا روغتون اوس په خپله د اکسیجن د تولید له لحاظه په کافي اندازه ظرفیت هلته موجود دی. بل راغلو د افغان جاپان روغتون کې به تاسو دې شاهدان اوسېږئ چې په دوه درې ورځو کې به هلته کومه دستګاه چې ډېره غټه دستګاه وه د اکسیجن د تولید لپاره، هغه هم نصبه شوه او یو څه تخنیکي کارونه یې پاتې هغه په بشپړېدو سره به هلته هم تر ډېره حده پورې زموږ د دغه برخې مشکل حل شي. دا اوس لپاره زموږ په ټولو روغتیایي مراکزو کې اکسیجن موجود دی، مګر دا باید له هېره ونه باسو چې که چېرته ناروغان ډېر شي موږ د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره کېدای شي مخ شو، خو بیا هم موږ هڅې شروع کړي چې داسې یو مشکل سره مخ نه شو.
د عامې روغتیا وزارت یوه دنده دا وه چې دا ګواښ یې د حکومتي سکتور مشرانو ته د سیسم تشریح کړی وای. رئیس جمهور تر دوه ورځو وړاندې وویل چې عمومي قرنطین نه وضع کېږي، اما وروسته له دې چې وضعیت ګواښونکي حالت ته ولاړ شو عمومي قرنطین نږدې د وضع کېدو په حال کې دی. ښوونځی وتړل شو، له عمومي حمامونه تړل کېږي، د ودونو سالونونه تړل کېږي، تقریبا عمومي قرنطین دی. دغه ګام ولې په لومړیو کې نه اخیستل کېده؟ نیوکه هم همداره چې موږ هغه ګام چې باید لومړی یې واخلو وروسته یې اخلو.
که تاسو د جلالتماب جمهور رئیس هغه وینات زیر شي، هلته داسې ویل شوي عمومي قرنطین هدف دا دی چې موږ ټولې برخې په یو دم په ټپه سره نه شو درولی، چې مرزونه ټول وتړو، ټول دولتي نهادونه او یا انجوګانې رخصت کړو، او یا هم مطلق په ښار او بازار کې څوک نه ګرځي. نو دا په دې مبنا په هغه څه ډول سره عمومي قرنطین هدف هغه دی. هغوی صرف د هغه هدف عمومي قرنطین د هغوی هدف هغه و. دا ځینې محدودیتونه چې په ځینو برخو کې وضع شوي دا په عمومي ډول سره په شپاړس ولایتو کې مخکې وضع شو، اوس په څلور دېرش ولایتو کې وضع شوی چې دا په عمومي قرنطین کې نه راځي. دا ځانګړي محدودیتونه دي چې د عام روغتیا وزارت
پوښتنه هم دغه ده. ډاکټر صاحب، چې فکر کوئ دغه ډول قرنطین په اصطلاح باندې د سپه مهارولی شي؟
سل پر سلو کې د عام روغتیا وزارت آسیب پذیره برخې په نښه کړي دي، او د شواهدو او د حقایقو پر بنیاد باندې د اړوند اداراتو سره په ګډه چې کوم ادارې پورې هغه برخې مربوطه ده د هغې سره په ګډه دغه محدودیت وضع شوی دی. که چېرته موږ ته اصلي او تعلیمي نهادونه وګورو، تقریبا د صفر نه تر نهه ویشتو کلو په عمر باندې کسان د دوه دېرش فیصد څخه ډېر وګړي هغه کسان دي چې په دغه کرونا ناروغۍ باندې اخته شوي. نو بنا موږ وشو کولی په لومړي شپاړس ولایتو کې چې دغه محدودیت وضع کړو، د شپږو نه تر اووه میلیونه پورې وګړي د کرونا د ناروغۍ چانس پکې کم کړو.
ډاکټر صاحب، د عامه پوهاوي مسله وړاندې تاسو یاده کړه چې کافي عامه تبلیغات ترسره کړي دي. زموږ د ټولنې د سواد قشر له 50% راپخته حالات کې لا هم، او دلته تر ډیره پوری بریالۍ مبارزه په هغه ویډیوي کلیپونو پورې محدوده ده چې خطر خلکو ته تشریح کړي. اما بدبختانه د عامې روغتیا وزارت خپله د عامه پوهاوي برخه په بیل بورډونو باندې او یا هم په صوتي او یا لنډو پیغامونو باندې چې یوازې د مسؤلانو غږونه دي خپري. فکر نه کوئ که دې برخې ته پام شوی وای د ګواښ کچه به صحیح تشریح شوې و نه دا چې یوازې موږ په لنډو لیکلو پیغامونو خلکو ته دا ګواښ تشریح کړي.
مهمه مسله چې زه غواړم دلته یادونه وکم، د درېم نهاد لخوا نه یو سروې ترسره شوی و چې دا سروې د عامې روغتیا وزارت نه و ترسره کړي. زموږ اوسسو د هېواد 99% وګړي د عامه پوهاوي چې کوم یو د عامې روغتیا وزارت لخوا نه او د مفتانو رسنیو لخوا نه ورکول شوی دی، 99% وګړي په دې پوه شوي دي چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره کومې اغېزمنې لارې چارې دي چې هغوی په خپل ژوند کې عملي کړي تر څو په کرونا اخته نه شي. یعنې دغه فیصدي ده چې دا یو تحقیق دی، څېړنه دي ترسره شوې، زموږ د ټولنې 99% په دې مسله باندې پوهېږي. که چېرته تاسو اوس هم پوهورئ، حتی یو څلور کلن ماشوم که چېرته تاسو هغه څخه وپوښتئ، نو هغه به هم تاسو دا ووایي چې کرونا جدي ونیسئ. یعنې د عامه پوهاوي کچه تر 99% پورې زموږ د وګړو په دغه برخه کې عامه پوهاوی ترلاسه کړی دی. دا چې دوی په خپل ژوند کې نه عملي کوي هغه یو بېل مشکل دی چې زموږ هېوادوال متاسفانه ذهنن داسې عیار شوي دي چې هېڅ ډېر هېڅ دغه برخې ته کوم خاص ارزښت نه ورکوي. بل راغلو یوازې موږ په ټول افغانستان کې د درې زره څخه ډېر روغتیایي مراکز لرو، او په زرګونو روغتیایي کارکوونکي رضاکار روغتیایي کارکوونکي لرو چې هغې ته هلت ورکر وی یا روغتیایي پوستې وی چې دغه روغتیایي کارکوونکي موږ په چاپي ډول سره هم په لیکنه په یو فلایر یا بروشور کې چې هم تصویر پکې موجود، هم لیکنه په یو څوک زده کړه ونه لري نو هغه لیکنې بڼې سره چې هغه تصویر هم وګوري پوهېږي چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید دوی څه وکړي. نو هغه په ټولو ولایتو کې، په څلور دېرش ولایتو کې، په ټولو روغتیایي مراکزو کې دا چاپي ډول سره زموږ دغه شیان ویشل شوي دي. او تاسو ته معلومه شته چې د کرونا په لومړۍ څپه کې، دویمه څپه کې د مختلفو راډیوګانو، نه یوازې په ملي ساعته کمې راډیوګانې چې دي، بلکې لوکل راډیوګانې چې حتی په ځینو ولایتو کې، ځینو ولسوالیو کې فعالیت ترسره کوي، هغوی سره هم قراردادونه په دغه برخه کې شوي وو. نو بنا په دغه اساس باندې موږ وموندله چې زموږ د هېواد 99% وګړي په دې پوه شوي دي چې د کرونا ناروغۍ لپاره کوم اړین لارې چارې دي چې هغوی په خپل ژوند کې عملي کړي او د کرونا اخته نه شي.
روسۍ پښتنه اوس لږ تر لږه د دې لپاره چې په ورځني ډول باندې له 500 زیات کسان په همدغه متواتر ډول باندې مړ نه شي یا همدا شمېر پورته ولاړ نه شي، څه باید وشي؟ د ټولنې مسؤلیت، ساسي مسؤلیت او په ټوله کې د ګواښ تر راکمولو لپاره
مهم مسله دا ده چې کچیرته هېوادوال د روغتیا وزارت سره همکاري وکړي، همکاري په دې معنی چې د روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په خپل ژوند کې عملي کړي، زه په یقین سره تاسو ته وایم چې د الله پاک په امر سره به موږ او تاسو ډېر ژر کوم تخمین چې موږ کړی کېدای شي تر لس یا دولس ورځو پورې یا نهایت تر دوه اونۍ پورې من د ګراف هغه لوړې څوکې پیک ته ورسېږو. که چېرته موږ سره هېوادوال همکاري وکړي نو تاسو په دې متيقن اوسېږئ چې موږ به ډېر ژر پیک ته ورسېږو، ډېر ژر به بېرته له پیک څخه ښکته شو، یعنې د مثبتو پیښو کموالی به په ټولنه کې رامنځته شي. چې د هېوادوالو همکاري په دغه برخه کې ډېره ضروري ده او د عامې روغتیا او مسؤلیت دا دی لکه څنګه چې موږ خپله ایماني او ویلاني او د وظیفه ترسره کړې ده، همدا رقم سره د خپل هېوادوالو په خدمت کې به په څلور ساعته ډول سره چې دا اوس تاسو ګورئ زموږ روغتیایي مراکز فعال دي، زموږ روغتیایي کارکوونکي په هفتو هفتو کورونو ته نه دي، موږ به تر آخري سرحده پورې د هېوادوالو په څنګ کې او د هغوی په خدمت کې به ولاړ یو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر میرویس علیزی، ډېره مننه.
سلامت.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان انزوا ته ځي یا انزوا خوښوي.
دایمه دا خوښي یوازې ناستې ما
انزوا یا تنهایی د ځوانانو په ژوند څه تاثیر کوي؟
ګوشرشین معنا نیمړ یا ژوند نیمړ پورته وي.
او په دې خاطر چې ځوانان له انزوا راووځي څه باید وکړي؟
د ویری هیڅ فکر کم کړی شي تر څو ځینې کارونه پیل کړي په ټولنه کې.
دا ځوانان ډیر دي چې خوښیږي یوازې ووسی، له چا سره ناسته ولاړه ونه کړي، ونه غږیږي، په یو اتاق کې تنها ناست وي، مجلسونو او محفلونو ته نه ځي، ټولنیز روابط نه پالي، د زده کړو او کار کوم فرصتونه چې ورته پیدا کیږي په ډاډه زړه نه ورځي او فکر کوي چې د دوی لپاره تر ټولو ښه ژوند همدا تنهایی ده. د کابل اوسیدونکی محمد جواد وایي د خپل هم دا ستونزه لري چې یوازې توبې خوښیږي خو نه پوهیږي چې ولې داسې ده.
زما دا نه خوښیږي مثلا زه ډېر مرګلی ولرم، د هغه سره لاړ سم یا چکر ووایم، یا میلمانه کم کور ته راولم، یا زه د هغه سره لاړ شم مې د هغو میلمه سم. دایمې دا خوښیږي یوازې ناست یم، کله مطالعه کوم ځان سره او کله موبایل کې او کله د ټولنیزې رسنۍ تعقیبوم، خو دا مې زیات نه خوښیږي. مثلا زما ملګری راشي سره کښېنه بنډار کوم یا بل چېرته لاړ سم هغه سم، خو په دې هم زه هم نه پوهیږم چې دا خاصیت ولې ما کې پیدا شوی داسې، ولې دا ملګری مینه خوښي اوسره اوسم یا بنډار ته لاړ سم یا د اوسره میلې وکم یا میلمانه کم یا اوسره میلمه سم اوسره کینم رفتار سره کوم، دې باندې زه هم خپل نه پیګم چې دا خاصیت په ما کې څنګه پیدا شوی ده او د حل لارې تروس پورې مانه پیدا کړي.
د ښوونځي زده کوونکی عبدالبصیر وایي ځوانان ځکه هم انزوا ته ځي چې په ټولنه کې روابط په ښه ډول نه پالل کیږي او ځوانان مجبوریږي چې خپلو او د نورو تجربو ته په کتو سره له خلکو لرې ووسی او په انزوا کې ژوند وکړي.
نن سبا داسې وخت داسې سم ملګری نه پیدا کیږي،
هر سړی تر خپل مطلب پورې کار کوي، که ملګرتیا وي که همداسې ګرځي د سره تر مطلب پورې سره ګرځي، ځکه خلک همدا غواړي چې له بد ملګري له مطلبي ملګري نه تنا اوسي. نن سبا دا خلکو باندې ټولو همدا تجربه سوې ده چې یو ملګرتیا کې لیغن یو مشکل او ته جوړ سوی ده، او تر مطلب پورې هغه کې خلکو ته دا یو تجربه سوې ده، ځکه چې خلک دا غواړي چې تناوس واوسي او ټولنیز نه وي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان چې په ژوند کې له ستونزو سره مخ شي، یا له ستونزو سره مبارزه کوي، او یا هم د تسلیمۍ لاره غوره کوي، دوی د دې په ځای چې ستونزې حل کړي انزوا ته ځي.
نو په دې صورت کې انسان چې دی هغه درې حالت غوره کوي. ځینې کسان داسې حالت غوره کوي چې هغوی په جنگ راځي. جنگ راځي مانا دا چې دی د کومې پیښې سره مخامخ شوی دی، دی غواړي چې د هغه سره یو سره وجنګیږي. فرضاً یو کس دی، یو ورور یو پاتسو، مېرمن یو پاتسوله، یا داسې یو نږدې څوک د لاسه ورکوي، نو دی دغه ضربه نسو برداشت نه کړی سوه، نو بالاخره په جنګ باندې ورته راغی. نو څه کوي چې په لوی لاس باندې د ځان د خوشحاله کولو دپاره کوشش کوي، ځي بانډارو ته، ځي میلو ته، ځي. بل ډول کسان چې دی هغوی تسلیمیږي، دغه حالت چې کله ور باندې راسي بس همدې ته تسلیمیږي، لکه یو روبات، لکه یو بت داسې کېږي، هېڅ هم نه ویني، هېڅ هم نشي کولی. درېیم طبقه خلک چې دي هغه فرار خوښوي، د تیښتې لاره نیسي، غواړي چې د دغه حالت څخه وتښتېږي، غواړي چې دغه حالت څخه ووځي، نو بالاخره د خلکو څخه لرې کېږي. هر هغه څه چې د هغه غم اړوند چې مخکې موږ مثال ووایه د هغه سره تړلي، د هغه څخه لرې کېږي، د هغه څخه جدایي غوره کوي، نه غواړي هغه کسانو سره مخامخ شي، نه غواړي پر هغه لار باندې ولاړ شي. بالاخره دی انزوا غوره کوي، د خلکو څخه لرېوالی غوره کوي.
د یو خصوصي پوهنتون محصل محمد ارشاد وایي دی نه غواړي چې په انزوا کې ژوند وکړي، ځکه د نوموړي په باور یوازې ژوند کول سخت دي. که انسان له نورو سره راشه درشه ونه کړي، خپل زړه نورو ته تش نه کړي، او له هغوی مرسته ونه غواړي، ژوند به ورته سخت او بې معنا شي.
زه خپله د کوچنیوال نه تر اوسه پورې ما هیڅ نه خوښیږي چې تناوس ما خوښیږي چې انډیوالانو سره دوستانو سره ناسته ولاړ ولرم، او په دې باندې د ژوند تجربې اخلي د کېناستو ناسته ولاړې سره. د دې دما خپل خوښیږي چې ناسته ولاړه خلکو سره وکم، او تنه مې نه خوښیږي لکه چې زه تنه پات سم، د دې افسردګي او نور داسې مشکلات، دماغي مشکلات، یعنی سړی ته ډېر پیدا کیږي. د دې زه کوشش کوم چې خلکو سره اوسم، چې په جامعه کې دننه او جامع خلکو سره وګرځي، جامع نه خبره د تنه ما نه خوښیږي، او تنه خدای ته ښه ښکاري، د بنده سره ښه نه ښکاري، لکه تنه نه کیږي. یس انسان نشي کولی چې تنه پاتې شي او خپل ځوان مخ ته بوځي، لکه چې ډېر مشکلات سره مخ راځي، د یو چا سره غم شریک نه کړي، خپل رازونه شریک نه کړي انډیوال بلبل سره، ځوان بیا په دې طریقه مخ ته نه ځي، او مشکله وي ډېره، مخ ته هم لاړ شي مشکله وي ډېره.
احمد شاه پاتون وایي ځوانان د دې پر ځای چې له ستونزو سره د مخ کېدو په وخت کې انزوا ته لاړ شي، ښه دا ده چې د ژوند ستونزې او نور واقعیتونه ومني، او بیا یې د حل لپاره هڅې وکړي.
نو کوم کسان چې په دغسې یو حالت باندې اخته شوي دي، اوس هم مثلا د تیرو پیښو څخه په تجربو باندې دوی ګوشنشنې ته تللي دي، یا د خلکو څخه لرېوالی غوره کړی دي، یوازینۍ لارې همدا ده چې هغه فکرونه چې د ده ذهن ته ننوتلي دي او دی ځوروي، دی د هغه په اړه باندې واقعي فکر وکړي. فرضاً یو څوک دی، زوی یې وفات شوی دی، مېرمن یې وفات شوې ده، ورور یې شهید شوی دی، بل د دې فکر وکړي چې دا یو واقعیت دی، او دا یوازې پر ما باندې نه دی، دا پر ټولو دنیا باندې راتلونکی دی، پر هر انسان باندې راتلونکی دی، او دا یو واقعي پیښه ده. دغه څه انسانان چې دلته مثلا ګرځي، ټول کاروبارونه کوي، ټول ښه ژوند لري، او ټول د آینده لپاره یو ښه فکر او پلان لري، هغوی خامخا یو نه یو څوک داسې ډېر محبوب او نږدې د لاس ورکړی دی. نو ما ته هم نه ښایي چې زه د هغو په خاطر باندې چې هغوی تللي دي، د پر ځای چې دعا ورته وکړم، د پر ځای چې مثلا د هغوی پاتې شونو سره مرسته وکړم، زه هم کوشش کوم چې ځان د هغوی په ډله کې حساب کړم. ګوشنشین معنی نیم مړ یا ژوندی مړ ورته وایي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان انزوا ته ځي، انزوا ته د تک پایلې څه وي، او انزوا ته تللي ځوانان څنګه له دې وضعیت څخه ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد دا چې ځینې ځوانان انزوا ته ځي او غواړي له نورو له ټولنې لرې واوسي، عوامل ستاسو په نظر څه دي؟
لاملونه یې ځینې په پیل کې کورني تاوتریخوالي او کورني ژوند پورې ورګرځي. هغه ډولونه د چلند په کورنۍ کې رواج شوي دي، هغه که له ځان سره تاوتریخوالی ولري، فشار ولري، محرومیت ایجادول ولري، د ټول همغه دورې پیلېږي. د ژوند کړکیچ یا د ټولنیزو اړیکو بحران یا کړکیچ بل علت او لامل دی. د دې لپاره بدني معلولیتونه هم لامل کېدلی شي، او د ټولنیزو مهمو لاملونو بیکاری ده چې وګړی ورسره کولی شي یا ممکن ده چې د بې ارزښتۍ احساس وکړي، خپل له ځانه سره بې سرنوشتي یا د هغو ډول مسلطونو درلودل چې هغه ډیر بې درېغه، ترخه، وچ، ډیر سنګین او د وړلو او هوارولو وړ نه دي، یا برعکس هیڅ مسؤلیت نه درلودل د بې پروایۍ له لارې نه وګړي دې مشکل سره مخ کوي. د ځینو مهمو فرصتونو له لاسه ورکول، د چانسونو له لاسه ورکول، ګواښونو کې ژوند کول او څو ډوله ضررونه تجربه کول یا ضررونو توجه وګړي ته د ستونزو لامل کېدلی شي چې وګړي منځوي شي.
هغه ځوانان چې انزوا ته تللي یا هغه ځوانان چې انزوا ته ځي، د دې ژوند تاثیر په ځوانانو څه وي، یعنی پایلې څه کېدلی شي؟
ځینې پایلې دا دي چې وګړي د ټولنیز روغو اړیکو او ټولنیز سم چاپېریال بې برخې پاتې کېږي. ناسمو اړیکو کې یا د اړیکو په پلیکون کې واقع کېږي. دا نو ورسره ډېر نور آفتونه درلودلی شي. تر ټولو ډېر جدي دا ده چې وګړي د نورو د تایید یا د اطمینان د احساس پیدا کولو له مزایاو بې برخمن کېږي. د شروع کولو، پیلولو د کارونو ډارېږي، پای ته رسولو نه ډارېږي، له نورو سره ګډ کار نشي کولای، ټیمي کار نشي کولای، د سوشل ورک یا ټولنیز کار نشي کولای، د سره باید کار وشي او دای پاتې راځي پکې. متاسفانه دغه او د تورته ډیر نور لاملونه بیا په رواني لحاظ تاوتریخوالی دی، د محیط خرابولو بدلول دی، ناموافقه ژوند دی په لویه کې، او په جزئیاتو کې د نورو حیثیت، روابطو، اعتبار، ممکن کورنی وضعیت ته صدمه رسول دي. دا که ابتدایي حالت کې وي عادي یا نیمه عادي دی، اما که حد او جدي شي بیا نو په ناروغي بدلیدلی شي. په وګړو کې د خلکو تیښته، ځان ته ضرر رسولو استعداد لوړوي، چې حتی تر ځان وژنې او ډیرو ناسمو تصمیمونو پرېکړو پورې هم ورسېدلی شي.
مننه استاده که په پای کې دا راته وایي چې هغه ځوانان چې انزوا ته تللي یا فکر کوي چې دغسې یو څه د دوی په وجود کې شته دي چې غواړي له ټولنې، له کورنۍ، له ملګرو، له دوستانو لرې واوسي، هغوی څنګه له دغه وضعیت څخه ځان راایستلی شي؟
په پیل کې دا دي چې وګړي بیرته باید سالم او روغو اړیکو ته راوګرځي. هغه ټولنیزې اړیکې چې هغه له هر اړخه روغې دي او د وګړي په ګټه دي، د دې د راګرځولو لپاره هم ورسره ټولنیز کار ته اړتیا ده چې دغه وګړو سره کار وشي، جرأت ورکړ شي، تایید کړی شي، د اطمینان احساس ورکړ شي او د ویرې حس پکې راکم کړی شي، تر څو ځینې کارونه پیل کړي په ټولنه کې، له وړو او آسانو کارونو پیلول زده کړي، د هغو ادامه ورکول زده کړي، تر څو مسؤلیت ولري، تر څو ټولنې سره په ارتباط کې واوسي، یو منظم مهالویش ولري، ښه دوستان، د کورنۍ غړي، تاییدونکي، مینه ورکول او د رضایت د احساس ایجادول کولی شي دا وګړي چې منځوي شوي دي بیرته یو څه نورمال حالت ته راوګرځي. که دغه ډول یو چاپیریال موږ ولرو، موږ منځوي وګړي ډېر کم لرو، او که داسې یو چاپیریال ونه لرو چې هلته ټولنیزې اړیکې، مثلا ټولنیز تایید، ټولنیز کار، احساس د رضایت یا فرصتونو پکې کم وي، مینه پکې کم وي، طبعا موږ منځوي انسانان لرو.
درنو اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
نپو هیزم سوچ دا گل کا گل دست دے اتارو دا محبت سر بست دے آب یاری ایز ما جزڑے دل شکست دے جکے ڈکے دخند خلد پسند دے ننجی خواڑ میں یاری پتا بھی تو پر نمان دے گے خبر یہ ہمیشہ ما پار سو پر نمان دے دے جڑ خوش نپر تھا بھائی پھر سو چیری چلی گئے ارون مال میں جے
چیری چلی
گئے ارون مال میں جے
چیری چلی گئے
وہ لچیری چلی گئے
چیری چلی
گئے ماں پتا پوزیشن وہ لڑ میں بشن ماں پتا پوزیشن وہ لڑ میں بشن